السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې ووري چې ټاکل شوې سبا د مسکو فارمټ غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کوي. دا چې په دې غونډه کې څه ویل کیږي او د افغانستان په حالاتو به یې اغیز څه وي په دې اړه درته راپور وروسته راځي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلې ده او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تاموس ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحه فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه دوه مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتر ورسره بیولې. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان، منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې وسو غرفو کې د یکشنبې په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې به چې و ورځې به وي د کرنې، غالیو، کانونو، روغتیا، لاسي صنایعو، ماشین آلاتو، ترانسپورت، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بیلابیلو صنعتي سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات نندارې ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشه توکو یوه لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1500 کیلوګرامه کوکاین دي چې د بازار د نرخ له مخې بیا 2.5 میلیونه ډالر ده. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولې دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري یې په نوې ډیلی کې افغانان کوي. د هندي چارواکو په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې دا کوکاین په ډیلی او شاوخوا سیمو کې خرڅ کړي. دوه ورځې مخکې تر دې هم دوه افغانان د محمود وارث هاشمي او عبدالنایب په نومونو له یوې اندازې مخدره موادو سره په ډیلی کې نیول شوي وو. د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم حسن جعفر قصیر په سوریه کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د سوریه د بشري حقونو د څار یو لندن میشته ډله پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې د مشکې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شول. سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې دا برید پرون ناوخته د دمشق ښار په المزه سیمه کې شوی دی. ویل شوي چې تر برید لاندې راغلی دغه ودانۍ د حزب الله ډلې اړوند وه. اسرائیل په دې وروستیو کې د حزب الله په وړاندې خپل بریدونه ډیر کړي او د لبنان په جنوبي برخه کې د هغوی پر اهدافو ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. او د حماس ډلې پوځي څانګې په تلبیب کې د ډزو او چاقو برید پر مهال د اتو اسرائیلیانو د وژلو مسؤلیت ومانه. دا حمله پرون د یافا په سیمه کې د برېښنایي ریل له تمځای سره وشوه. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني پرون په یو بیان کې وویل چې د عز الدین القسام وسلوالو د لویدیز غاړې له الخلیل اشغال شوی ښار د حمله تنظیم کړي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه اوریدونکو ته د سات خبرې ټول همدومره وا اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی همي منري او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده
په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې ته وربلل شوی او نوموړی د غونډه ته روان شوی دی. د روسیې په ګډون د مسکو د فارمټ یو شمیر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت ته اندېښمن دي. دا چې د سبانۍ غونډې اجنډا څه ده، څه پکې ویل کیږي او په دې اړه د کارپوهانو نظرونه څه دي، په دې اړه به د احمد شبر راپور واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروا وایي چې د اکتوبر په څلورمه به د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ شپږمه غونډه جوړه شي. د ماسکو فارمټ د 2018 کال په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. په روس اشکال 500 نور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د فارمټ ته ورزیات شول. د سیاسي چارو کتونکي شاه محمود میاخیل پرې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي.
منطقي هیوادونه د سیمې هیوادونه په خپله افغانان نه او ویره لري چې د کوم حالت چې په افغانستان کې دی دا قابل قبول نه دی او دلته افراطیت ورځې تر بل اضافه کیږي. او طبیعي خبره چې افراطیت اضافه کیږي نو دلته افراطیت دا د مرکزی آسیا دی او داعش کی یا د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې دي، دا ټول دلته د طالبانو د قدم سره یو ځای په کلونو کلونو فعالیت درلودلی دی. نو دا تشویش دی، نو ځکه د افغانستان سره دلچسپي لري.
د ماسکو فارمټ پنځمه غونډه په روس اشکال په همدې ورځو شپو کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. د غړو هیوادونو ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه استازي هم د تیر کال په غونډه کې د میلمنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 او 2023 کالونو په غونډو کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د ماسکو فارمټ په دوهمه غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په روس اشکال هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازان غونډې ته بلل شوی و. سشکل د روسیې د تاس آژانس څخه خبر لمخي د ماسکو فارمټ د غونډې ترڅنګ به د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره دوه په دوه هم خبرې وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچی دروازه له نهو ورځو بند وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، خو لا هم دوی د سوداګریزو توکو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دغه راز وایي چې د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیږد را لیږد پیل شوی، خو د پېښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان بدیل لار کاروي چې هغه هم ستونزمنه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د سوداګرو پر مخ د تورخم لارې د خلاصېدو په غوښتنې سره وایي چې د خرلاچی لارې په خلاصېدو سره د افغانستان په سوداګرۍ کې یوازې 10% تحرک راځي. نور تفصیل به له سنا کاکړه وورو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دوی وای خلچی لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه. د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي. پورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې گاڑی پریگیدی شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي، پاغه باندې وسن زمون موټر نه دي. زمونږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راو ګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوانونه وکړو. به دا د شلمان لار چې دا یو خامه لار ده، ډېرې ستغې چړیانې په کې دي، هلته چې لوډر گاډی کښ نه کې په خپل گاډی نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وره وخته، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمونږ د پاره ښه ده، زمونږ د میوو د پاره سبزی د پاره دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم ښه ده. یعنی 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بله لاره ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټرې پرې نشي راتللی. اکثره ترانزیتي موټرې پرې نشي راتللی او هغه هم ډېرې کمې موټرې ځي او هغې باندې هم ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بېګیاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 16 نېټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په تړاو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. جو بایدن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې اسرائیل ویلي دي چې د ایران د توغندیو بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. ایران بیا خبرداری ورکړې که حمله پرې وشوه عکس العمل به یې جدي وي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ایران اټومي پروګرام په اړوندو سیمو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي. جو بایدن یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې ایران شاوخوا 100 توغندي د اسرائیل په لور وویشتل. ولسمشر بایدن مخکې دا برید بې اغېزې بللی و، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټینګار ویلي دي چې ایران به د دې حملې تاوان پرې کوي. شغلی بایدن پرون مخکې تر دې چې د امریکا د جمهوري ریاست په الوتکه کې سکاټلند ته سفر وکړي او هلته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو په غونډه کې برخه واخلي، د خبریالانو د دې سوالونو په ځواب کې چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي واشنگتن به یې ملاتړ وکړي وویل.
The answer is no.
جواب نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي. د فیو ټول غړي موافق دي چې اسرائیل له حق لري چې جواب ورکړي، خو دوی باید متناسب جواب ورکړي. رویټرز اژانس د یو شمېر کتونکو په وینا څرګندوي چې د اسرائیل جواب به د اپریل د میاشتې په تناسب، چې هغه وخت هم ایران د اسرائیل په لور توغندې ویشتلي وو، دا پلا سخت وي او دا امکان هم شته چې دا ځل د ایران اټومي تاسیسات یا د تیلو تصفیه خانې په نقشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر ایران به بندیزونه زیات کړي او ټاکل شوی ده د اسرائیل له صدراعظم سره هم وګوري. د ښاغلي بایډن په وینا ایران له لارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارت کیمپل وایي منځنی ختیځ د چړې له څوکې سره مخ دی او د جګړې پراختیا به د اسرائیل او متحده ایالاتونو ګټې زیانمنې کړي. ښاغلی کیمپل چې په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز ته پرون آنلاین خبرې کولې، د امریکا دریځ یو ځل بیا په ډاګه کړ او ویې ویل چې ایران یو ډیر غیر مسؤلانه کار کړی دی چې یو جواب باید ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د اسرائیل د ځینو اقداماتو د ملاتړ په برخه کې خپل دریځ روښانه کړی دی او په لبنان کې د اسرائیل د عملیاتو پراختیا ته خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل پوځ په خپلو شمالي پولو کې د لبنان له حزب الله ډلې سره په جګړه دی. د چهارشنبې په ورځ د دې جګړې په ترڅ کې اته اسرائیلي عسکر ووژل شول، چې دا په یوه ځای د تیر یو کال په ترڅ کې د حزب الله له وسلوالې ډلې سره تر ټولو زیات تلفات چې اسرائیلي پوځیانو ته اوړي. ایران پرون وویل چې پر اسرائیلي د توغندیو ستر برید پای ته رسېدلی او غوښتلې چې له دې لارې د نورو خوځښتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي.
نیما نړی
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولې اوس بخې دغه کچره سفر سوی ده؟
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بی دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه اوسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بخینه ورکول کېدې، ولې اوس بخې دغه کچه را صفر سوی ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان دی دوی ډیر کم ستونز ورته حلایي، ولې د هغو ستونز لپاره چې دوی پیسې ترنه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د څې خزو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د څې کومې خزې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه څه کار نه کوي، دوی څه کوم معاش اخلي، کور ته وړي، د هغه اختیار بخي خزې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کوي، له دوی نه پیسې اخیستل کوي، فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره یې تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړین بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري. له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر څه ته ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دبدي یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي، هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نمدار چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې، حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړئ او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري، ظاهرا لباس په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات یې پېچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې، هغوی بېکاره شوي، مخکې حداقل یو کار درلودو، یو حیاتی به درلودله هغه کار لریم ولی وس هغه چې مخ دوی کمایي کولای دي درلودو وس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړي کی او مېرمن به بيخي په بد وضعیت کې وي ها تاډی رای ماولي دي چې دوی په کراچي به شاین خرڅول تاډی را دردونکو
په دغه سیا وضعیت کې چې بیرونه مېرمن کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمن راغلی څو کې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشتګا نیو څه باید وایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کول شي ډېرې مېرمنې دي چې د غوي خیاطی زده د لاسي کار زده مثلا د ماریو کار د ګلدوزی دغه شیان زده دي کسړي مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي غشپه ورځ پیتیر شي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور به خي زیات شوه دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره ورول شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه غوښندې کار وکي بیرته بازار ته ورول خرڅوي دی ا دقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپ دې ورخه کې می ځه ماغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي ا دقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خلک سوز دي په حلوي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي لاس ترزنې دام کینی نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره ونه کا بل اخر خبر چیرته رسیدي
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تا تر خاله را مسته کیږي کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسول لپاره څه نشته په کور کې سوند به حد باندې لري دی د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خت دي او دغه اقتصادي ستون سره لاس او گریوان دي ولې پټول کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم یو پټول کې د افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سره کروزی او کراچي کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچوي ولا 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده کوي زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول لستوند به حل شي د خپل ک 40 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولی پټول کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټي راون غړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لا څور کړی د کور لستوند به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن طب خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شا گاوان کړي د سیمیرمن تالي دلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری د سیمیرمنو سره زه مخامخ شوم حتی بازار چې وکړه تلم نو دغه سوالګر به خېری رو به حد به اندازي یعنی ډېر ځوان ځوان مېرمنې ما ولیدلې چې چاته به لاس وکړول او د لاس یو 5 روپۍ وکړنه به کوله نو د خپل دم دې کاراندوی کوي چې دوی څنګه لري کڅې درلودل هیڅ څوک دې تناړ کې دي چې هغه بیرون راو دي سرک ته او یو چاته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېر مجبورې څخه کېږي دوی مجبور شي او اولاد نه پکا غواړي چې دوی بیرون راو دي او سرک باندې کېنی به د چاته خاطر غواړي نو ډېر داس مېرمنې شته به هتا سی ور سره کړی دی چې هغه حتی لاس روپۍ نه لري او وای چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایه چې بيخي وې دون سره سره نه کی اولاد مشاړي ګرمي دی روا اوبر انا غاړي وي حتی موږ د دې توان به نه لرو چې د خپل یو بوتل په ورته واخلو
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نشي
ټول کې د ستونزې لارې وازي دانیش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر څوند چې دا هغه د حل لار لري کدوې چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 100% یا نه وي بيخي غلط 100% د ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوی خبره وي په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ری یوازې همدغه پاتې دي اته ډیری مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی که ډیری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا به لویه خبره وي یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم بازار ته راغلې وه هغې دغه مارۍ اخیستلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارۍ ته څه کوي هغې ویلې وایي چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم په همدغه مارۍ باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم بیا مې وړو کې زوی دی هغې ته یې ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي نو تاسو خپله فکر وکړئ هغې سره دا فکر پیدا شوی دی شاید هغه 100 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټې دي ته لویه خبره ده
او نارینه او ته څه وایي مثلا دوی که ډېره کمه کمایي کور ته وړي کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه که یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي دا به څومره ښه وي
تاسو خپله فکر وکړئ ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني هغه به یې ډېره سختي لري ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي همیشه یې لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک مې پیسه شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسه مصرف کړي هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي که نن هغه دن نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري مصرف لري ورځنی ژوند دی طبعاً یو څه پکارېږي نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي زه نن بېدانده یم او پیسه نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې ژوند دې سلامته اوسې
مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختي نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ اشاوي بهتاله کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي که هغه ورور وي که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي که نه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکړه په کور کې د کور نارینه دي دې ضرورت نه پوره کوي کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکوي دا څومره یو منفي تاثیر لري
ګوره کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي. دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې مانا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دانه یوه نه شي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې مانا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفې کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تلتلتله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفې کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې، له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې سلاب مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر وته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221 4416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او ښوونځي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو ملکونو کې فرق لري، اما غربي نړۍ کې چې دا 18 کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د 18 نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ استاذ په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر 12 کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د 12 نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابی گی تر 15 کلنه پورې. خو مرحله فرق لري، دا سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري، تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوریان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه تر رسیدګي د تفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ تر رسیدګي، 12 کلنۍ تر رسیدګي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیولې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې، نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجه باندې.
دا خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باید د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه د چلمغه ځای نه بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د د خیروزن را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متزره ردی هغه اوس پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دی داس ماشومان دی چې وی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي تعلیم او تربیه نه محروم دی او دغه ماشومان هم شته دی چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشت دی او دغه ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلند لپاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي د ورتونونو باید د هټه ورسیږي چې د افغانستان د خلکو مظلوم قشر او فقیر قشر چې غن شي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې اغلان دی راوستل شي ته د خدمات ورته ورسول شي
بله کامران صاحب همداسې قدم قدم راځو وس خو کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو
بالکل دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي هغه حقیقت چې سالم روزنه سالم تربیه سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپیریال او د درسی مواد ورته تهیه کول په شمول د ځای په شمول د سنفونو نور ګن هغه سہولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمينه برابري کې چې دوی سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي نو ماشومان اکثریت وخت له خپل حقوقونه محرومي مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي دا خشونت تیمنګ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي یعنی چلند باید ور سره سم وشي نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسی ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادانو کمی استادان رسیدگی ورته کمی نو دا مختلف و برخو کې هغه سہولتونه چې د ماشومان د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي مکاتب او د تعمیرونو پر اړه باندې مثلا مشکلات نو کله چې ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي سالم محیط و ماحول نی ورته تعمیر او سرپناه د مکتب نی ورته نو طبعا چې د دوی پروزنه باندې دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانه مشکلات شته دي اوس لا پس زیات شوی دي په دې برخه کې توجه وشي نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي دا متاسفانه مکتب په مرحله کې د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي اوس خلا ټولونه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي نو کله چې دغه سه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا د ټولنه کومې خواته ځي نو هیله چې په برخه کې لازمه توجه وشي
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي لزده کړی او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي زه فکر کوم چې ډیر زیاته توجه ورته پکار ده پاملرنه ډیره زیات مهمه ده د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیره زیات مهمه ده دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیره زیات مشکلات سره مخامخ ده مشکلات لري نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي
خپل ماشوم ته کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې سي که ماشوم سره بې پروايي وسی
تربیه سالمه تربیه نه اخلي کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنه هغه مهم قشر شده یا غم داغ خلق دی او د مملکت آینده سازان هم داغ قشر ده هم داغ ماشومان بیا ورست ټولنه تولاندی کی بیا د ټولنه پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي د دوی تربیه سالمه نشي یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیل ځوان ټولنه تولاندی کی په نهایت کې نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدې ماشومان په آینده پورې تړلې دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ زپل ټولنه د جنگونه پکې تیر شوی دي دا د تعلیم زمینه لاپس باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لاپس زیات شي محدودیتونه باید ایست شي د افغانستان راتلونکي روښانه راتلونکي د همدې ماشومانو پورې تړلی ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بل ورځ په ټولنه کې پلار دې نه جوړیږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیر قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي د تا باید زیات پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډیر زیات سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا که خواړه تیار کا خل لباس تیار کا خو ځوانځي کې د شامل کا مګر دی بے پروايي لوجه دا کار نه کوي دغه تل چې ماشوم به عقده اخلي که په دې خبره ته وکي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامې دلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه به برخې کیږي او دا چې ماشوم ته په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولی کله چې د بلوغ مرحله ته رسیدي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یوه حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابري کی هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړي چې په نړۍ په ډیر ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالمه خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بې پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګېږي د ټولنې په درد ولګېږي. که په آخر کې په غټو ټکو کې خپله مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسې په درد دوازي هم د مملکت په درد دوازي.
دقیقه خبره ده کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ څرک به نه وي کې دماغ غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که هغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا یوازینی لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې که هغه ماشومان دي که جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې اوسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز.
ډیره زیاته مننه.
کور ودان ډیره مننه.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو عثمان کامران تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.